احمد شبريم هر کله موکوم. یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. وړاندې تفصیل درکوو. په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري. له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان تورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب د ورانو شویو باغونو غم وخوري.
زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دوی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي.
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري. تر هر څه مخکې خبرونه. واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلې. د خوړو د نړیوال پروګرام مشوي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، واشنگتن ډېر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویسټ لیکي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحد ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین میک ګرو وارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل، په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالې دلی راټولې دي چې د ژمي لراتلو څخه ویریږي، ځکه د غذایی موادو بیل وړي سوي، د سونګ موادو بیل وړي سوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل، په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تشتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورنیو چارو د وزارت ویاند سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي وو. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوي کسان، حاجي امان الله او حاجي یوسف، د تشتونکو له منګولو وژغورل او 8 تشتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی یې ونه شو ژغورلی.
متاسفانه چې دغه اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونه توانیدو چې هغه ګیر کړو. نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو، ځکه دوی ډارېدل چې دوی ګیر کیږي. اسلامي امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغیو ډاکټر وو چې په مزار شریف ښار کې کتنځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولکه امریکایي ډالر غوښتي وو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او دغه مدافع وکیل او ډاکټر او دغه مدافع وکیل او ډاکټر پوینا لدی سره به د نه خوړو 500 ورځې اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېښتول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بله اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمېنه تبلیسي کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنې جلاوطنې وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالتونو ته د لومړي سفر پر مهال یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زنیسکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوځي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسېږي. وروسته یې خبر ده چې متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دا چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تریتم شوي چې د چین د کمونیست ګوند پر جګپوري چارواکي ژونګ ګاولي د جنسي تیریتورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویاند جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځایځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تریتم کېدو په اړه بېخبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په شلمه لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نل مانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وګیدي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمی له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالره بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشري ویلي دي چې 23 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. میری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډک کال و. وچکالی په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه لره. د جګړو له کبله له اګست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا 6 لک کسان بې ځایه شول او له اګست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 23 میلیونه خلک ونشي کول ولې چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. ښاغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو لاره نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل لورته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه له ځنډ پرته پلټنې وکړي. دغه سازمان په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایاتو د اعدام د کال پوره کېدو په تړاو دا غوښتنه کړې. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغې مور ژړغونی غږ دی چې زوی د استرالیایي ځواکونو له لورې وژل شوی. بیبی ګل وایي 9 کاله وړاندې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوې خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال مد تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنی نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همداراز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 23 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتي دوه پیښې هم ثبت شوي وي. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قماندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بخښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې یو جنگي جنایت دی او د بشري حقونو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغوی باید له دې کورنیو څخه بخښنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخې شاوخوا 13000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیس په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همداشان د دې هیواد د پارلمان له لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد وروستي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونې مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارخنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د اری د ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري لمنځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي شو په بیخ کې ټوک لاندې دا بیا موږ ټوله د باغ سره سړي جن ته مېشي.
د دې د کندهار پارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خواري په بو لا هوسوي ده. د وای د پخوانی حکومت د سقوط په ورستوي میاشت کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې لمنځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر نا وخت دا اوبر ایلاس ول انار مو په دغه باندې ډیر خراب سول. بیا بل دا بمباری وس ول شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زیریات چې د باغو د اکثر د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ول او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبان کومه کړی دي د دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار دارغنده بلوسوالی د رو د هغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږی روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر دته د اوشتو زیانونو د جبران غشتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوشتل د چا کورونه شیرسول د چا د بغو جوالونه ونړیدل د چا په بغو کې څنګه کوټي جوړې کړې ولې زاینې جوړ کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا کوم درخشي ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونې مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده بلوسوالی کې شاوخوا 4000 د انارونی او د باغونو د بخور سیستم د ورستوي جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیز مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی بلاری پروش شکل نیمې بلاری وخت چې دا بلاری د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی. نو زموږ ستاسو د رسنې د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسی هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسی چې د خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي خپل واله جوړ کړي ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده. د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې دې هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوال یې له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل په راپور کې.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارډ ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19مه په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته وویل دا هڅې چې د روان کال له لومړیو پیل شوي تر اوسه روانې دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 15 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
داسې نه ښکاري چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لانجه به ژر پای ته ورسیږي. پولنډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولنډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولنډ قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هیواده له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوې وي. هغه دا ادعا ویرات کړې چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي، خو وی ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د ده په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمو بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اوریدلی شئ. د هغو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران ته ځي، د دوی ستونزې څه دي؟ له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟ آیا اسانتیاوې ممکنه دي چې دوی ته برابرې شي؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نه لمانځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خوارزواکۍ سره مخامخ دي او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. یا د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په پوځي جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شپوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہندوان پہ مشورہ کے دس تم لگا سی رسنی کار نے کیا یوشن شاہ راجی دا یوار کو شاہ راجی دا جای جن اور مس دای رقم چ دار مشورہ کی لکی سلام ایک سلام.
دغه طالبانو ته وایم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړې، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 20 روپۍ و، اوس په 30 روپۍ شوي. وسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د ښېوښ خالانې وشته کوي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ورجوړ کړي، یو لا مسکین ولاکي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د لوړپوړو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیع کړي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کړي. نو سلام، په احترام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لرې په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلام مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي، په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خودلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دې خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې، په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راځوړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. د کسان هم ټاټ راځوړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته دی خپل ناست دی. درمل پلورون کې دلته له خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد موږ ته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې دی دلته پلوري.
کلپول سره ستا معنا کیناډول سره ستا سیپټران شربتان سره ستا انتاشید شربتان سره ستا نو کومي ګولې سره ستا مکسلین شربتان ستا پیسلین ستا خو دا
اسمونه. په دې بازار کې خلک لیدل کیږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبر دلته دا هم ده چې دلته درمل ته خلکو بیل نمونه هم ایشي دي، چې شین کاغذي ګولی، سور کاغذي ګولی، جاړه او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمیر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. لډلې مچی ولا او زبی ولا وایي
یعنی چاټ یا میز یې شي خپل مشر بغه د خپل دوای پرېږدي برا د خلکو ته سودا ورکي. د خلک دین راځي در شي ګوري، یعنی د سانان د پاره د دوا په دې ترتیب سره پدامې لوي چې پدامې لوي کې دغه دوا خاني چې دغه بندي کې یو ځای ته شته ځای ورته پیدا کړي، چې خپل معنا د لمر ونه وي، د دوا چې لمر وي د
سره د پدامې لوي کې ولمر ته به کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سر د واګانې خرڅي، نو موږ د عبارت صدا غشتنه لرو چې دته چې شش بخاينې جوړي کې د مسلمانانو استوي د شتو خلک دي، هیڅ نه لري د مفلس غریب دي. د عبارت موږ د غشتنه ده چې د دې میلو دواوی بندې سي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي نه یوازې په نادالی بلکې په مارجې ناوي او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي، او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، فارماکولوژي نه ویلي، نو حتما دغه شان کې د سغلتي رامنځته کیږي او د دوا د پوره چې ګټه ورسي سایډ افیکټ یعنی بیا وارزې تبارس کوي.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه کسانو په لټون دي څو وینسي او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو له لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازې په هلمند بلکې په اروزګان او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې له افغانستانه چې کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي له څه ستونزو سره مخامخ کیږي. خو دمګړې لنډ خبرونه. متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څه کم لس میلیارده ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو. د اوکراین دفاع وزیر څرګندوي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې او متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوه بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن لمانځي. وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناک او خراب دی، د همدې له خاطره ویر کوي. دوه بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په وروستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لوی څپه ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده، او ځینې نور غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لار ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو وراوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنۍ ریپورټونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي راډیو د فردا د څنګه همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګه را سره دی مشل رادیو څخه ګلایا است. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګه په سیمه باندې رپورټونه ورکړي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لومړی خو مننه چې راغلې دي موږ بحث ته. په ورستوي کې دی ایران داخله وزیر ځنی څرګندونې کړې وي دی افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې ک جزئیات راکې دی ایران د کورنیو چارو دی وزیر مقصد څه دی لدار ول څرګندونه؟
خب توی این یکی دو سال په دې ورستیو یو دو کلونو په ځانګړې توګه په ورستیو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا راپورته شوه، په هیغو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووید ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوي. همدارنګه د بیلابیلو سیاسي دلایلو له کبله له هغې جمله هغه ستونزې چې ایران یې له لوېدیځ سره لري، له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی، بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپل د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لوېدیځ سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونې شوې د کورنیو چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسؤلیت لري، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو مسایل مسالو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې که پاملرنه ونه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او له بل پلوه غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د سمبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل یې دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دي په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمیر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځینې نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان وروڼو او نورو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستې وي د کډوالو د مسلې سره د چلند په برخه کې موږ یو څه ضد و نقیض یا یو بام و دو هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نه منلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپله د ایران خلک ورسره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتیږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
منه نه گلای استاس هم را تا پا هم دیارا بنده وایه بگه دی پاکستان دی بحرانه یو چارو دی وزیر دی شاه محمود قریشی خبری واوری دی چی دی تروی که غونده کی ویلی و چی نره یو دوی یه چوک نگواری چی لافغانستان نه دی کدوالو یولو یا چپا ورماته شي په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړ هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر اتک باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې خېوي دروازې به یې پرانستلې او خلکو تګ راتګ به نوره مزاد خو اوس مشکل دی تاسو فکر باندې ولې پاکستانی چارواکي په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې ان څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه لکه دا گاونډي هیوادونه دي او دې گاونډي هیوادونه تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر ښه هغه نقطو ته اشاره وکړه چې دا کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې دا پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله دا د کابل سقوط وکړو ناغې نورستو مونږ ګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځای نه پاکستان ته تګ او نور ګاونډي هیوادونو ته دا سفر ډیر زیات شول ناغې ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې معنی ویل کیږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویلو چې منګ بخول پولی دا به منګه باندې ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم ده دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږیږو چې څومره معاشي بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرتضی شهر وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود څومره دغه ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدالت دی ځای خلکو په ژوند څومره غیس کوي دا به بیا له بنیامین سره څیرو خغله صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا وسته سعودي ایران موضوعات لنږدې څاري فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتواله راغله یا لاغي ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص
طبیعی ده په ځانګړي توګه په روسي او څومیاشتو کې هغه پیښې چې افغانستان کې وشوي اند کابل له سقوط مخکې یعنی لا د افغانستان ټول ښارونه د طالبانو لاس ته نه ورغلي د ایران سره په پوله پراته ښارونه سقوط شوي وو همدارنګه پاکستان ته نږدې ښارونه د طالبانو لاس ته لوېدلي وو چې دې سره کډوال څو برخې شول چې یوه ډله یې د ایران په خوا ورغلل مخکې له دې چې کابل سقوط وکړي په همغه ورځو کې د کډوالو ځینې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې یو شمېر افغان سرتیری چې ایران ته پناه وروړې وه همدارنګ عادي خلک چې په هر وسیله یې ځانونه د ایران پولو ته رسولي وو ایران په لومړیو کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خو داسې ښکاري چې اوس یې یو شمېر منل شوي او لارې موندلې ده هغه شمېرې چې ما وروستیو کې لیدلې ښیي چې وروستیو څو میاشتو کې شاوخوا 300 زره کسان ایران ته اوښتي دي 300 زره افغان کډوال چې بیلابیلې ډلې پکې دي ښځې ماشومان ډېر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو له کبله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ورسره مخامخ شوي سیاسي مسایل چې خلک نیول کېږي څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران
ته کډه شوې دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی اندازه د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راوړي دي، همدارنګه مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، ښایي سیاسي خلک هم ونه وسي خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو طرز کې آزادي غواړي، ښځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې یې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانۍ عمر ته رسېدلي. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هېواد څخه په دې زیات اندازه د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به وایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسېږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کېږي. په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. همسې چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک وو چې هغه د طالبانو په څېر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي، د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګه د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسېږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که زه درته وایم څه شی چې موږ په خپلو ریپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په ریپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خوارۍ لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل. چې دا تعداد نه یوازې دا چې وسمسي بلکې شمیر زیات شوی، په افغانستان کې بیکاری د دې سبب شوی. یوه بله ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ یې چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بل هم دا راپورته کېږي، اجبن څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خوځرا شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې؟ نور کله خو د پاکستان او د افغانستان کپول وګورو، 4700 کیلومتره اوږده پول لري او په هغه باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولدک دی او بل تورخم دی. نو په هغه باندې خلکو تګ راتګ وکړو، هغه ته خوځر اعظم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولی هغه رنګ کار ونه شو چې وسم ناروغان له افغانستان نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره سي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې ویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغه څه پرمختګ چې په ګاونډي هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغه کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډیره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامیږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره د خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه، په روغتیایي خدماتو کې ډیر خواله راغی. د افغانستان لری کلیو او باندو ته روغتیایي خدماتونه ورسیدل، خو تر ډیره پورې دا د سیم موسسي خدماتونه و چې ځینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او د سیم بنسټیز او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانی جوړ شي، او مسلکی ډاکټران ولري او مسلکی وسایل ولري، متاسفانه په دې برخه کې ډیر پریکنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل، دا غي د وجن یو دغه
وجبم یي، خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور چې ناروغان ولاړ شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملنې لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. په خا مونږه هندو پاکستان ته ډیر خلک تل، هندوستان ته ډیر خلک د درملنې لپاره تلل. اوس چې د هندستان سره الوتنې او پروازونه کم شوي دي، فکر کوم د دې ټولو ډیر فشار په پاکستان باندې دی، او دا هم ناممکنه نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره ښایي له فراه، هرات، ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین، دا راته ووایه چې موږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې رپورټونه ترلاسه کوو، هم د پاکستان په پولو باندې دا رپورټونه شته دي، هم د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یوه افغانه میرمن ده چې ایران ته تللې ده، او د ایراني مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستیم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم، زندانی کردن. نانه او نمیداد، اونا موجا قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ د یوې میرمنې دی، د افغان کډوالې دی، او د ایرانی مامورینو له چلند نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایه استم دا پوښتنه وکم، خو له تاسو نه غواړم وپوښتم چې په نړۍ کې، دلته موږ په اروپا کې ګورو، سعید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلند په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي دي، اصول له مخې بیرته د مرز نه اړوي، یو اصولی او بشری چلند ورسره کوي. ځینې ویډیوګانې نور او ځینې پیغامونه د سینور رپورټونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي له افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونه ځینې پیښې رپورټ کیږي وخت نه وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته، څو لیدلوری دي. په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجر منون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجر منون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپلې لري، یعنی داسې نه دي چې له نورو وګړو سره زدیت ولري. ډېر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزې له کبله چې خپل حکومت سره یې لري، ډېر خلک کډوالو ته خوښ نه وي. په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال، یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده، یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډېر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوری اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده، د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري. خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسایل هم باید له نظره ونه غورځول شي. یعنی هڅه چلند چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلند یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمي شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط، او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي، او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هموطن سره په چلند کې راڅرګندېږي. ممکن د هغه کس چلند چې په تهران کې اوسیږي، د هغه چا له چلند سره چې په کردستان یا د ایران، سیستان، بلوچستان کې یا په نورو ښارونو کې ژوند کوي، توپیر ولري.
شهرهای دیگه
مننه. واقعا چې موږ په ټوله منطقه کې د امنیتي ځواکونو د بد برخورد نمونې لرو. مثلا په پاکستان کې د پولیسو چلند ځورونکی دی، خپله په افغانستان کې مغه کپتیر حکومتونو کې ول امنیتي ځواکونو له چلند نه وخت په وخت شکایتونه و. همداسې د منطقې په نورو هیوادونو کې هم د امنیتي ځواکونو چلند چې موږ د رپورټونو له مخې ګورو، په هغه معیارونو باندې چې په معاصره نړۍ کې غوښتونکي دي له انسانانو سره باید څخل چلند وشي، حتی که مجرم هم وي، حتی که یو سړی غیر قانوني په یوه لار هم روان وي، خو هغه خپل یو بشري حقونه لري. دا ستونزه لرو. راځي پاکستان ته راشو. ګلایه، پاکستان مخکې مو ویل چې پاکستان او طالبان ظاهرا ویل کیږي چې خپلو کې خره وابط لري پاکستان د طالبانو په ملاتړ باندې تورنېږي ویل کیږي چې ملاتړ یې کوله اوس ظاهرا روابط هم ښه دي سره پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو نه ملاتړ کوي وایي چې دوی ته باید بندیزونه پې لري شي او مرسته ورسره وشي حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي خو خپله چې موږ ګورو مثلا د طالبانو د واکمنۍ د پایل راسي دوی حتی په سرحدونو کې د پاسپورټ او ویزې سربیره د یو بل جواز غوښتنه یې کوله تر څو میاشتو مخکې پورې زه نه پوهېږم چې اوس هم هغه غواړي که نه مثلا تورخم کې به تا ویزم درلوده پاسپورټ به دې درلوده خو د یو اضافي سند غوښتنه یې درنه کوله او بیا کاش دا سند په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شو په افغانستان کې په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار کې چېرته چې د پاکستان کنسلګری دي دا خلکو اخیستل په ډېره لوړه بیه باندې له کمیشن کارانو ته یې پیسې ورکولې او بیا یې دغه سندونه ځان سره وړل ترسو په بارډر باندې واوري یعنی یو غریبی کورنۍ باید $2,500 زر یو نیم زر په دې بارډر پاس باندې یا د دې سرحد نه د تیرېدو په دې جواز باندې ورکړی وي او څنورې باید په پاسپورټ او ویزه ورکړی وي ترسو یو ناروغ پاکستان ته رسولی وي یو خو دا ستونزه وه یعنی ولې داسې کېږي دوی موږ په دې ویډیوګانې ګورو یا د موږ د خبریالانو رپورټونه ګورو په سپین بولدک او تورخم باندې ضرورت ده چې دروازه تړلې که بندې خو یو ډېر انساني لوی ناورین لیدل کیږي مثلا ماشومان ښځې ناروغان د پولې دې غاړه ناستې یا اغاړه په سختو شرایطو کې ناستې حتی دې خواته نشي راوختلې دی بله موضوع ده او درېیمه موضوع دا ده چې د وهلو ټکولو موضوعات هم ورسره مله دي هوایي لارې هم مخکې تاسو شاید یې چې په راډیوګانو او رسنیو کې د طالبانو لخوا انتقادونو غږونه راپورته شول چې د پاکستان پیایي یوازینی شرکتو چې الوتنې کولې او هغې ټکټونه ډېر پورته وه یعنی له هره پلوه د افغانانو لپاره هغه که په قانوني توګه ځي که په غیر قانوني توګه ځي په وروستیو درې میاشتو کې پاکستان ته اوختل ډېر سخت شوي نه دي
ډېر سخت شوي دي څنګه بنیامین په خپل خبرو کې دا مختلف موارد یاد کړل چې کوم محرکات دي دا دې تر شا مانی تاسو اولنۍ پوښتنه چې د پاکستان او د طالبانو روابط نو د عمران خان یو ټویټ دی هغه کړی دی چې مونږه د افغان ولس سره په دې سخته غړی کې مونږ ولاړ یو او مونږ د افغان لکه اوبوري د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی او هغې چې کوم هغه سره کوم پلاوی راغلی دی هغوی سره د ټول ممکنه د بشري مرستو ډاډ ورته ورکړی دی نو دا د پاکستان لکه دا د کوم ګورو د طالبانو د بارنو شاور وزیر دین مخ کې یو سفر کړو یو دوست هیواد ته او بیا پاکستان ته کړو نو د دې اړیکو سربیره ور سره پاکستان بار بار دا اعلانونه کوي چې موږ د سره اړیکې خېده خو په سرحدونو باندې هغه نه ښکاری
موږ ته طالبانو ویل چې پاکستان چارواکي دا ګڼي چې ګوندي د پاکستانی طالبانو د وراوختو لویرې دوی دا سرحدونه دومره زیات کړي مو ته خو پوهیږو چې په دې سرحدونو باندې مثلا اخوا دېخوا مومند اوسېږي شینواري اوسېږي اڅکزي اوسېږي نور قامونه اوسېږي دوی سره خپلو کې مړی ژوندی لري تګ راتګ لري او دا دومره سخت تړلی نه و لکه دا اوس چې دي
پیله خو دومره نه و که موږ وګورو د اګست د 15مې را په دې خوا دا شرایط ډیر سخت شوی دي او یو وجه پکې د کورونا وایرس جهانی وبا هم ده هغه مخ کې هم کوګوري په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نه ټوله نړۍ خپل پولي وتړلې هغه نه پسته شروع ورو حالات عادي حالت ته راتلل نو بیا سیاسي مصلحتونو ښکار شو که وسنی وضعیت تاسو ګوري نو دا یو سیاسي مسله ده او دا سیاسي مسله بیا په بشري ناورین معنی اوري څنګه تاسو خبره وکړله چې یو افغان سره په ویزم شته ور سره دغه سره د بل سند هم شته د تک والا او د دریم سند چې کوم تاسو یادوي نو دا سی رپورټونه د مشال رادیو او د ازادي رادیو دا رپورټونه زمونږ سره زمونږ نمائندگان اغزین را لیږي چې د اسناد باوجود التا زورول کیږي التا اساریږي او موږ په ویډیوګانو کې هم کتلی دي چې ډېر ناروغان په سپین بولدک کې په هغه کولاو شین میدان لاندې ناست دي او دغه کیږي بل تاسو د هوایی خبره وکړله آی کی ډېر رپورټونه د پاکستان د طالبانو لخوا هم یو دریز راغلی چې زیاتې لوړې بیې پیسې اخستل کیدلې هغه د یو ټیکټ بیا چې وا ناغه تقریبا زرګونو ډالرو ته ورسېدله. نو د هغې د وجې نه هم دا یو کړکېچ راغلی او د دواړو شرکتونو ترمنځ نو هغه هوایی لارې هم چې ګوري هغه
بند
هم یو ستونزه ده. او څو پورې چې د چلند خبره وکړه هغه بنیامین ډېر ښه خبره وکړه زموږ د سیمې ټول هغه یو رنګ یو هغه دی چې چلند کېږي مومین تاسې خپله هم پاتې شوي نو تاسو هم ښه معلومه ده چې هلته په سرحد باندې بیل او بیا په عام ورځو کې زه به مثال درکم چې په اکثر په دې اختر کې او په دې نور مواقعو کې داسې کله غونډې کېږي نو دوی پاکستان حکومت په او انتظامیه هغې دفعه یو سل څلور څلوېښت ولګي او ورسره دا خامخا ولیکي چې افغان کډوالو په ورتګ به دې صوبې باندې پابندي وي. پاکستان کې هم ډېر ځل داسې شوي دي چې د هغه نه خو دا یو ستونزه موجوده ده
موجوده ده. عموما د پولیسو سره په افغانستان کې یوه اصطلاح په کابل کې یا په جلال آباد کې دا کوم افغانان چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی اوس هم هغه د پولیسو یوه اصطلاح ډېره عامه ده.
پولیسو رویه خو نور عام خلکو سره هم
چې ماجره دې خو راشه چېرته ځي
هو دا خو ده.
بنیامین دا راته ووایا چې تاسو وویل چې ایران خپل اقتصادي ستونزې لري، د کرونا وبا سره مخ دی، د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر خایي کوي چې ولې نو موږ ته ایران دروازې نه خلاصوي، ایران د موږ ورونه دي، د موږ همژبې دي او فرهنګ را سره شریک دی، دروازې دې پرانیزي. راځي تاسو راته د عامو ایرانیانو له نقطې نظر نه ووایي چې عام ایرانیان چې په ایران کې دننه اوسیږي د هغوی په ژوند باندې که کډوال زیات شي څه اغېزې کولی شي؟
ببینید حکومت ایران
وګورئ، د ایران حکومت د کډوالو د منفي اغېز په اړه چې تاسو یې وایئ کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي، خو هغه چې ډېر خلک یې وایي دا دي چې د آبادۍ کوم کارونه چې ایران کې کیږي یوه لویه برخه د افغان کډوالو په مرسته کیږي. یعنی په ټولو لویو ښارونو کې افغان کډوال چې په دې درې څلورو لسیزو کې راغلي دي، په دې دېرش څلوېښتو کلونو کې په عمراني پروژو کې لکه د ودانیو جوړولو، لارو جوړولو او نورو ورته د آبادۍ چارو کې برخه لرله چې په دې برخه کې حضور ډېر پراخ هم و. نو له دې لیدلوري ویلی شو چې د افغان کډوالو حضور په ایران کې د آبادۍ او رغونې سبب هم شوی. خو یوه بله مسله چې شته د امنیت د تامین مسله ده. د امنیت تامین په دې معنا چې آیا څوک شته چې په ایران کې د دې کډوالو امنیت تامین کړي؟ آیا حکومت کولی شي ملاتړ او حمایت وکړي؟ آیا د ایران حکومت اقتصادي توان لري؟ دا پوښتنې دي چې خلک یې پوښتي. هغه څه چې موږ په پرمختللو هیوادونو، اروپایي هیوادونو کې ګورو، داسې لارې چارې، ادارې، بنسټونه او سازمانونه شته چې د کډوالو ملاتړ کوي. په ایران کې دا ډول بنسټونه کولی شو ووایو چې ډېر محدود دي او د حکومت په لاس کې دي. انجوګانې نشته چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې خلک ورسره مخ دي. ملګري ملتونه د ایران له دولت سره یو څه مرسته کوي، د کورنۍ چارو وزارت سره، خو داسې چې د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره پراخې غیر دولتي موسسې واوسي داسې پراخې نه دي. او دلیل هم دا دی چې اطلاعات نشته، د اطلاعاتو دقیق بانک موجود نه دی. همدارنګه شدید اقتصادي ستونزې شته چې دا هر یوې په واقعیت کې په ایران کې له نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو منل سختوي، چې اوس مشخصا د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو.
پذیری رو و پذیرایی از دیگر کشورها رو که حالا مشخصا پناهجویان افغان مد نظر است.
معنی نه گلای اساس مرا تخبل خبر را طول که در تو وای چی پا پاکستان که دینه نه دغه دی پختنو سیمون خو معلومه خبر ده چلتا با چلن خیلی دی افغان کردوالو سره پا مجموع که دی پاکستان مثلا آخر چی کراچی تزی لاور تزی پا پندهی که وسیگی دی دوی سره دی عامو پاکستانیانو یه پاوران دی اکسال عمل سده او اگوی سه فکر که دی اگوی پا معشیتی ساقیز دی
معشیت لحاظ را که گوری پا پاکستان که دنه نه پخوا رئیسی او دا وسنی نده چه دا وسنی کدوال که لگ انتا صدا هم وایم چه پا پاکستان که یو اشاریه سلور میلیون اغوانان رجسترد اغوانان دی او هم داش میر که غیر رجسترد اغوانان دی. نو داش میره که تاسو وګوري نو دا د کلونو رئیس ده پیلو لکه وګوري د سو لسیزو رئیس ده افغانان هلته میشتي. نو هغه سره چلند هغه ټول ته خلکو ته معلوم هم ده چې په خیبر پختونخوا کې او پختون میشتو سیمو کې خیبر پختونخوا دی یا بلوچستان دی نو په هغه کې چلند هغه رنګ ورسره دي چې څنګه برخو کې خو که چې نور سیمو ته ځي نو هلته ورسره داسې رپورټونه او داسې غشته
چې رپورټونه دي چې یاره خلک وسره خاغه مانی نه ګوري. یو څنګه تاسو د اقتصاد خبره وکړه چې بالکل هغوی دا کې چې کاروبارونه قبضه کړې تا یا په نور ځایونو کې کوس د لنډ مثال لوالي موږ په خوا هم دا خبرې کولې چې په پیښور کې او په نور ځایونو کې به یو افغان کډوال وراله نو یو دکان به کولاو نو هغه دکان و د نور خلکو هغه نه زیات هغه چلید
هغه چلید
نو خلک به ویری چر دا خدا خورال دا خو زمنګ په کاروبار باندې قبضه کوي. دا یو سوچ یو فکر غشت خو اغه رنگ نه دی خلکو سره د خلکو بر خود دغه په لحاظ په مجموعي لحاظ باندې ګوري که ایبا وړه وړه پیخي هغه خو به خو په مجموعي لحاظ باندې رویه چې دا د پاکستان کې د افغان کډوالو سره هغه ډیر شته.
ډیر زیاته مننه بنیامین صدر د ازادي راډیو د فردا د برخي همکار وو او همدارنګه له تاسو نه ګلایاز د مشل راډیو څخه کور مو آباد تاسو سلامت اوسئ.
خوشاله
درنو دوستانو دا بحث هم دومره تر بیا پوری خی چاره.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.